The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 19 نیټه را وخت چې به دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې چې به دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شبې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکې په ترکی زور راوړی دی چې د تیرې هفتې ناکامه پوځي بغاوت په پلټنو کې د قانون د واکمنۍ دننه ګامونه واخلي. د ترکی دننه داسې متضاد رپورټونه راغلي چې آیا د هوایي پوځ پخوانی کمانډر د پوځي بغاوت مشري کولو اقرار کړی او کنه. د پاکستان پوز وای امنیتی ادارو د خیبر پختونخوا سویلی سیما ټانکې په عملیاتو کې د سند های کورټ جج جسټیس سجاد علی شاه زوی را خلاص کړی دی او په عملیاتو کې درې مشکوک ترهګر وژلی دي. او د امریکې په اوهایو ریاست کې په کلیولینډ ښار کې د ریپبلیکن ګوند قامی کنونشن شروع شوی دی چې پکې به دغه پارټي د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي توګه ڈونلڈ ٹرمپ پل امیدوار ٹاکی. اوز وقشی دا خبرونو تفصیل تا. امریکی پا ترکی باندې زور را وڑے دے چی دیتا تیرے ہفتے ناکام پوزی بغاوت پا پلٹنو کے دا قانون واکمن دننا گامونا واخلی. دا ترکی دننا دا سے متضاد رپورٹون را غلی دی چی آیا دا ہوائی پوز پخوانی مشر دا پوزی بغاوت دا مشر کولو اقرار کڑے او کنو. د ترکی حکومتي ادارې اناډولو تر مخه د پوځي بغاوت وروسته 8,000 پوځي افسران د خپلو څوکونو لرې کړل شوي دي او د عدلیې او پوځ 6,000 غړي نیولې شوي دي. اخوا برسلز کې د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي هغه په ترکی کې د ناکام پوځي بغاوت کې لاس لرونکي انصاف ته راوستو مرسته کړې. په دغه هیواد کې د انتظام پر ځای کولو په وخت کې د حد نه زیات تلو پر ضد هم نوموړي خبرداری ورکړی دی. د وایټ هاوس ویان جاش ارنست اخوا ویلي دي چې امریکا د ترکی په جمهوري توګه منتخب حکومت مرسته کوي او زیاته کړې واشنگټن د نیټو خپل ملګري هیواد سره مهمو اړیکو ته د قدر په سترګه ګوري. د دې تر څنګ د امریکې خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي دوی د ترکی امنیتي ځواکونو سره روانو مرستو او په خصوصي توګه د داعش خلاف نړیوال ائتلاف کې د مرستو په اړه فکرمن نه دي. د پاکستان پوځوي امنیتي ادارو د خیبر پختونخوا سویلي سیما ټانکې په عملیاتو کې د سند های کورټ جج جسټیس سجاد علی شاه یرغمل کړل شوی زوی را خلاص کړی دی او په عملیاتو کې درې مشکوک ترهګر وژلي دي. د پوځ ویان ادارې آی ایس پی آر ویلي اویس شاه اوس د امنیتي ځواکونو په بلخه کې دی او زر به خپل مور پلار ته حواله کړی شي. د سند های کورټ جج زوی د جون په 16 نیټه د کراچۍ کلفټن سیمینا تختولی شوی. د جرمني خبری ادارې وای په سویلي جرمني کې یو تن په ریل ګاډي کې په تبر یو شمیر کسان جوبل کړی دي. د بویرین سیمې داخله وزیر ویلي حمله کوونکی 19 افغان وګړی دی چې په اوکسنفرد خار کې اوسېدو چې وروستو هغه وژل شو. پولیس وای په حمله کې درې کسان سخت جوبل شوي دي. د امریکې اوهایو ریاست کلیولینډ خار کې د ګل پورز د ریپبلیکن ګوند قامی کنونشن شروع شوی دی. په دې کې به دغه پارټي د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره په رسمي توګه ډونلډ ټرمپ خپل امیدوار ټاکي. د ریپبلیکن ګوند قامی کنونشن شروع کېدو په وخت ډونلډ ټرمپ مخالف د نهه ریاستونو نمایندګانو یوې ډلې د کنونشن په قانون کې د بدلون کولو ناکامه کوشش هم کړی دی او د نوموړي پر ضد یې نارې وهلې. د کنونشن په وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. ډونلډ ټرمپ په د زیارت په ورځ د ګوند لخوا د صدارت نامزدګي قبلوي. امریکایي چارواکي وایي په لویزیانا ریاست کې په پولیسو حمله کوونکي پخوانی امریکایي مرین پوځي دی چې د اتوار په ورځ یې په بیټن روج ښار کې درې پولیس وژلي او درې نور یې جوبل کړي. پوزی چارواکی وای مرین پوزی گیوین لانگ د میزوری ریاست کینسس خار سره تعلق لري. هغه د کال 2015 نه تر کال 2010 پورې په مرین پوست کې د سارجنټ په حیث ذمواری ترسره کړې وې او د کال 2008 نه تر کال 2009 پورې په عراق کې پرځای کړل شوی و.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د پدې نیم ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته د امریکې دننه سیاست د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن نیخ په نیغه حال د اوهایو کلیولینډ نه وړاندې کوو. هلته کې زمونږ همکاران تللی دي، هغې به د هغه ځای نیغ په نیغه حال وړاندې کوي. د دې تر څنګ د پاکستان په حقله هم رپورټونه لرو، خو اول ځو د ترکی اړخ ته. امریکې په ترکی باندې زور راوړی دی چې د تیرې هفتې ناکامه پوځي بغاوت په پلټنو کې د قانون د واکمنۍ دننه ګامونه واخلي. د ترکی حکومتي ادارې اناډولو ویلي چې د پوځي بغاوت وروستو 8,000 پوځي افسران د خپلو څوکونو لري کړی شوي دي او د عدلي او د پوست 6,000 غړي هم نیولی شوي دي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا په ترکیه هغه کړی چې د تیرې هفتې کودتا یا مارشلا د لګولو د ناکامه کوشش وروستو د صبر نکار واخلي او د ملک د آئین او قانون لاندې پلټنې وکړي. په داسې حال چې متضاد راپورونه دي چې د هوایي پوست پخوانی یو مشر د دغه مارشلا په لګولو کې ککړ دی. د ترکیې سرکاري خبري اداره انادولو خپل راپور کې وایي 8,000 پوځیان د خپلو څوکو نه ګوښه کړی شوي او 6,000 نور د عدلیې او پوځ غړي ګرفتاره کړی شوي دي. دا نیول د جمعې له ورځې راهسې روان دي، په کومه ورځ چې د کودتا ناکامه هڅه شوې وه. په دې نیولو د نړیوالو مشرانو لخوا نیوکې شوي دي او وایي چې د دې سره کومه آئینی ستونزه رامنځته نه شي. د ګل په ورځ د انادولو خبري اداره وایي چې جنرال اکین اوز ترک چې وړاندې یې په کودتا کې د لاس لرلو نه انکار کړی و، منلی دی چې د کودتا کوشش یې کړی و. ولې دغه خبر په عامه میډیا نه دی راغلی او په ترکیه کې شخصي میډیا بیخي دغه راپور نه دی خپور کړی. په برسل کې د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د ترکیې په ناکامه کودتا کې لاس لرونکي عدالت ته په راوستو کې به د ترکیې سره مرسته کوي، خو د ترکیې حکومت ته یې خبرداری ورکړ چې د ملک په حالاتو قابو کولو کې د حد نه وړاندې تک څخه دې ډډه وکړي.
And we will certainly support bringing the perpetrators of the coup to justice, but we also caution against a reach that goes well beyond that.
موږ به یقینا د کودتا هڅه کوونکي کسان عدالت ته راوستو کې د ترکیې سره لاس کوو. د دغې نه اخوا په تګ موږ خبرداری ورکوو او زور پرې ورکوو چې د جمهوري اقدارو اهمیت دې پر ځای وساتل شي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس د ترکیې منتخب حکومت او د ناټو غړي ملګري ملک سره د مرستو پخلی کړی دی، خو وایي چې ترکیه به په خپل ملک کې د آئین لاندې د آزادۍ، د آزادې وینا، د آزادې میډیا او د خلکو راغونډېدو د آزادۍ خیال ساتي. اگر چې په ملک کې د حکومت خلاف هیڅ قسم خطر په ظاهره په نظر نه راځي، خو بیا هم صدر رجب طیب اردغان F-16 جنگي جهازونو ته امر کړی چې د ملک د سرحدونو دننه په هوا کې څارنه جاری وساتي. په عیني حال کې حکومت د 3 میلیون نه د زیاته خلکو سرکاري چوټۍ هم معطله کړي دي. د اروپایي ملکونو مشرې فیډریکا مغرینی د اروپایي ملکونو خارجه وزیرانو غونډې ته په برسلز کې ویلي چې د ملک د تحفظ په خاطر دی ترکیه د قانون ضابطو خیال وساتي.
No country can become a EU member state if it introduces that penalty. That is very clear in our acquis, as we call it.
یو ملک هم د اروپایي اتحاد غړی نشي جوړېدی چرته چې د تیزندې سزا ورکول کیږي. دا زموږ په ایجنډا کې ښکاره خبره ده. د ناکامه کودتا وروستو د اتوار په ورځ صدر رجب طیب اردغان ویلي چې په ملک کې به د تیزندۍ سزا بیرته پر ځای کوي، خو د اروپایي اتحاد مشر مغرینی ویلي که داسې ترکیه وکړل نو د اروپایي اتحاد د غړي جوړېدو امید به یې ختم شي. د جرمني چانسلر وایاند وایي چې چانسلر انګلا مرکل ویلي اروپایي اتحاد د قانون او اقدارو یو ټولګی دی چرته چې د تیزندۍ سزا نه قبلول کیږي. بلخوا رجب طیب اردغان ویلي دي چې کوم کسان د کودتا په کوشش کې شامل وو د هغوی په خلاف به کاروایی کوي. د ویلي دي چې په هر کچ چې چا هم دې کې لاس لاره دغه وایرس به د حکومت نه وباسي، لکه چې د کینسر وایرس کوم چې ګرد حکومت کې خور شوی. د ترکیې د انصاف وزیر بوکیر بوزداک ویلي امنیتی چارواکو د ججانو پوځي افسرانو او پوځیانو د کودتا په هڅو کې شامل وو د نیولو سلسله جاری ساتلې ده. په نیول شو کې د ملک د فوز په دریم لمبرستر جنرال اردل اوز ترک هم شامل دی. د چا پر ضد چې د غداری مقدمه هم د جوړېدو امکانات دي. یو شمیر نور د ترکیې د پوځ اعلی چارواکي په هلیکاپټرو کې نږدې ګاونډي ملک یونان ته تښتېدلي دي او هلته یې سیاسي پناه اخیستې. د ترکیې میډیا وایي چې کوم جرنیلان تښتېدلي ګمان دی چې دغه د کودتا د پلان په جوړولو کې شامل وو. د اتوار په ورځ استنبول کې د خلکو درنې غونډې ته وینا کې ښاغلي طیب اردغان ویلي د تیزندۍ د سزا غوښتنې نور نشي ځنډېدلی، د کومې غوښتنې نه چې سترګې نشي اړول کېدې. صدر رجب طیب اردغان هغه وخت دا خبره وکړه کله چې د خلکو درنې غونډې په وار وار نارو کې د تیزندۍ د سزا غوښتنې کولې. ده وویل چې په جمهوریت کې د خلکو د اکثریت خبره منل کېږي، نو چې تاسو څه غواړئ ضرور به دغسې کېږي. په ترکیه کې د کال 1940 نه را په دې خوا چاته هم د تیزندۍ سزا نه ده ورکړی شوې او کال 2004 کې په رسمي توګه دغه سزا غیر قانوني وګرځول شوه کله چې ترکیې په اروپایي اتحاد کې د شاملېدو هڅې شروع کړې.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. افغانستان کې طالبانو دعوه کړې ده چې دوی په شمال ختیځ دوه ایالتونو کې د حکومت پر ضد عملیات شروع کړي دي، خو حکومتي چارواکي د یاغیانو هغه دعوې ردوي چې ګینې هغوی ځینې ځایونه نیولي دي او کامیابی یې ترلاسه کړي دي. رپورٹ پہ دبائے صف امریکا تاب سا زمنگا ہمکار وکیل خان روان دی کبھی.
د افغانستان شمال ختیز بدخشان ولایت د گورنر مرستیال گل محمد بیدار وائس آف امریکہ سره د خبرو اترو په محال په سیمه کې د جګړې تایید کړي، خو ویلي دي چې افغان ځواکونو د خاش په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو بریدونه په شاتم بولې دي. هغلی بیدار او ویل پرون ماسپخین د طالبانو لخوا د دریو اړخونو نه د خاش په ولسوالۍ حمله شوې وه. امنیتي ځواکونو په خشان سره دفاع کړي. د دوو نه دریو ساعتونو وروسته پورې تازه ځواکونه د فیض آباد او کابل څخه هم د غسیمې ته ورسېدلي او ټول کلي د دولتي یا حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د بدخشان د والی یا گورنر مرستیال وویل چې په جګړه کې تر لسو پورې طالبان وژل شوي او له شل نه زیات نور ټپیان شوي هم دي. هغه په دغه برید کې افغان ځواکونو ته د رسېدلي زیان په باب وویل چې په اوس وخت کې ورته قوي شمیره نه ده څرګنده او په دې حق لبا معلومات رستو ورکړي، خو د طالبانو وینا ده چې تېره شپه په جګړه کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې ده. د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد مطبوعاتو ته په یو استول شوي بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتي پوستو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې اوس د طالبانو وسلوال د دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د ولسوالۍ مرکز نه ګیرا اچولې. د طالبانو ویان ویلي چې د خاش ولسوالۍ پر امنیتي پوستو یې تېره شپه عملیات پیل کړي چې د شپې تر لسو بجو پورې د ولسوالۍ ټولې پوستې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې شوې دي، خو په ځانګړي توګه د حکومت او طالبانو لخوا د دغه داوو پخلی نشي کېدلی ځکه چې دغه سیمې لرې پرتې سیمې دي. په بدخشان کې جګړې زور د سو میاشتو د آرامۍ وروسته نیولې. چارواکو پخلی کړی دی چې طالب یاغیانو د شمالي کندوز ولایت د کلایزال ولسوالۍ سره نږدې امنیتي پوستو باندې د ګل په سحر وختي باندې بریدونه کړي وو. د راپورونو تر مخه طالبانو دغلته یو شمېر کلي نیولي او په جنگ کې دواړو خواو ته مرګ جوبله اوړېدلې. د کومې چې پاخه تفصیلات په سمدستي توګه نشته دی. په عیني حال کې په گاونډي ولایت بغلان کې عیني شاهدین ویلي چې د حکومت پر ضد وسلوالو د یو مرکزی ولسوالۍ په ګڼو کلو کې اوسیدونکو ته ویلي چې د طالبانو د بریدونو لواندې محفوظ ځایونو ته کډې وکړي. طالبانو د مرکزی بغلان په 15 کلو کې خلکو ته په داسې حال کې له کورونو د وتلو دړکه ورکړې چې سمو دړوان دي. افغان ځواکونو هم په دغه سیمه کې د نوید په نوم عملیات ترسره کړي وو او په نتیجه کې دغه سیمه د مخالفینو له موجودیت څخه پاک اعلان کړي وو. په کندوز کې امنیتي سرچینې وایي چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د کلازال په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو هم تیره شپه بریدونه کړي، خو د افغان حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه تازه جګړې په حق له رسانو ته څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د تازان خطې په داسې حال شوی چې د دې یو ورځ وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو دانفورد کابل ته خپل درې ورځنی دوره سرته رسولې. د تېر اتوار پر ورځ ښاغلی دانفورد ویلي چې افغان ځواکونو تر ډېره حده پورې خپل صلاحیتونو کې اضافه کړې ده. یاد وي که څه هم د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وروستو میاشتو کې جګړې شوې، خو د بدخشان د خاش په ولسوالۍ باندې د طالبانو د تېرې شپې برید په 1300 میاشتو کې په دغه ولایت کې لومړنی برید دی چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ترسره کړی.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. په داسې حال چې په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي چې امریکایان به د خپل راتلونکي صدر انتخاب کوي. نن په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن هم شروع شوی دی په کلیولینډ ریاست کې. ځینې سلنکاران وایي چې امریکایي پوز به په افغانستان کې د کال 2014 وړاندې چې د امریکې کم جنگی میشن وو هغه به یو ځل بیا پر ځای کوي. تفصیلی رپورٹ پہ وائس آف امریکا تاسو زمنګا همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د صدر د جوړېدو مرحله رانږدې شوې ده. په داسې حال د امنیتي چارو او د خارجه پالیسۍ سیړونکي په دې خبره خپلو کې تقسیم دي چې په افغانستان کې د امریکې رول څه پکار دی. ځینې سیړونکي ګڼي چې امریکا له یو وار بیا په افغانستان کې د کال 2014 نه وړاندې په شان پوره پوځي مشن بیا شروع کول پکار دي. د سیړنې ادارې سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سیړونکي انتونی کارزمن ګڼي د کال 2014 وروستو د افغانستان نه د امریکې زیاتره عسکر وتلو سره سم په دغه هیواد کې د ترهګرو په ضد د امریکې په مشن کې کم بدلون نه دی راغلی. هر څه که د امریکا صدر براک اوباما د افغانستان په اړه امریکایي تګلاره کې یو څه بدلون اعلان کړی، خو دغه لوی بدلون نه دی. افغانستان کې بدلیدونکي حالاتو سره سم صدر براک اوباما دغلته د دې کال تر اخره د 8,400 عسکرو پاتې کولو اعلان کړی. هر څه که سیړونکی انتونی کارزمن ګڼي د دغه اعلان سره د افغانستان مشن کې بدلون نه دی راغلی، خو د جارج ټاون یونیورسټي پروفیسر او د سنټر فار امریکن پروګرس سیړونکی لارنس کورب د دغه سره اتفاق نه کوي او وای د صدر براک اوباما د نوې اعلان سره سم د افغانستان مبارزه کې لوی بدلون راغلی. نوموړی وای د صدر براک اوباما اعلان سره په افغانستان کې د پاتې امریکایي عسکرو کار کې ښکاره بدلون راغلی چې وړاندې به هغوی یوازې د افغانستان د عسکرو د تربیت کار کوو، ولې اوس هغوی هم د وسلوالو په ضد د افغانستان د عسکرو سره سم جنګیږي چې د طالبانو زیاتېدونکی زور بیا مات کړي. د افغانستان پخوانی پوځي جرنیل عتیق الله امرخیل وای په هیواد کې د داعش وسلوالو د مشرقي سیمو خپل مرکزونه د هیواد شمالي برخو فاریاب او بدخشان ته غځولي او وسلوالو په وروستیو کې په افغان عسکرو حمله هم توندې کړې دي. په داسې حال د صدر براک اوباما دغه فیصله په افغانستان کې د امنیت قوي کولو لپاره د ستاینې وړ ګام دی. په یونیورسټي آف نبراسکا کې د افغانستان د مطالعې د څانګې سیړونکي شیرجان احمد زیوی د امریکایي عسکرو زیاته شمیره په افغانستان کې پاتې کېدو سره به د افغان عسکرو ډاډګیرنه هم وشي او ورسره به په ځایي سیاست هم مثبت اثر پرېوځي. څېړونکي د صدر براک اوباما لخوا په افغانستان کې د 8,400 عسکرو پاتې کولو په اړه وایي صدر اوباما غواړي چې افغانستان ته داسې پیغام ورکړي چې دغه هیواد تل په امریکا ملا نه تړي، بلکې خپله د امنیتي چارو ذمه دې په خپل سر اوچته کړي. څېړونکي وایي د صدر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کولو فیصلې په افغانستان کې فعاله ټولو ډلو ته پیغام ورکړی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي او دوی له هم پکار دي چې د افغانستان په ثبات کې خپله برخه واچوي.
ګران اوریدونکو، تاسو زمونږ د همکار بختور شانه دغه حال واورېدو چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې د امریکې جنگی میشن سوي. او اوس راځو د امریکې اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن نن یعنی د ګل په ورځ د امریکې د وخت مطابق شروع شوی دی چې پکې به د راتلونکي ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار په حیث باندې د ډونالډ ټرمپ ټاکنه کیږي هغه به د دې ټیکټ قبلوي. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د کلیولند نه زمونږ همکار محمد عالمگیر نه خپنې په لاین راغلی دی. محمد عالمگیر تاسو په خیر راغلی وای ستړي مشي.
ډیره مننه اکرام تاسو پر ډیو ریډیو دونکو ته
سلامونه. عالمگیر تاسو دغلته په کلیولند کې موجود یی، په مجموعي توګه د هغه ځای حال راته وای. نن دغه غونډه ته د ریپبلیکن ګون کم کم مشران راغلی دي او څوک ورته ویناوي کوي؟
مجموعی حال دار د خار چې نن چروسینګ شروع شو نو کنونشن خو خپل په ځای وخت باندې یو بجه شروع شو، باقاعده د تورې شروع شو، خو مظاهره د سر نه شروع شو. د ډونالد ټرمپ چې کوم د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید به وټاکل شي په دې کنونشن کې، کوم چې وټاکل شو ځکه چې دا ورسته په خپل ټاکل کیږي، دا دوه کوسه هم هغه پرایمری ګټلې دي. نو داغه د پالیسو پر ضد باندې کوم مظاهره وی روان وی، پاغه کې ډېر ډلې وی داسې چې کوم داغه د ریس سره اختلافات لري، داغه په حق کې هم کسان راوتی وو، خو دی اندازه داسې و چې حالات په خراب شي، خو حالات پرام نه پاتې شو د خار د خو د ارینا نه بار حالو دنه چې کوم دی نو ډېر زیاته ګرم جوشي وا. ارینا سٹیج چې کوم دی دلته کوم کوکن لون زرینا را په کلیولند کې، پاغه کې ډېر ریپبلیکنز راغلی او ډېر مینا او ډېر اتفاق کاری د تر هغه ټیمه پوری کله چې قراردادونه پاسېدل شو، پاس کېدل شروع شو د اوو بجو د یوې د درنیو بجو د ریسس یا د دمین وړاندې. نو پاغه کې بیا داسې وا چې ځینې کسانو هغه تحریک چې کوم د ډونالد ټرمپ خلاف شروع شو په ریپبلیکن پارټۍ کې دننه، چې د نامزدی و نخلی د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندیدونه ګرځي، نو د رول کال یا چې اواز کم کوي یا چې کوم رائے کم ورکوي، نو پاغه کې اختلاف وشو. کو وخت نظر ته به تفصيلات ویل شم، خو لن تفصيلي دار چې دغه کسانو غوښتل چې د دوی نارای واغستل شي او کسان پکې لاسونه اوچت کړي، جبکې چیرمن وی چې د سره هغه اکثریت نشته، د دې لپاره او اکثریت پکارې دغه دریز دا چې موږ سره نه ها ایلتونو ډیلیګیټس یا استازو لاسلیک یا د خطونو شته، او چیرمن وی چې دا کافی نه دي، نو هغه په اواز باندې د او په نه باندې وټ واغس په هغه باندې لیک اختلاف راغی دي، نو کسان ته بیا بار هم وتل. بل تاسو یو پښتنه دا و چې چا چا ویناوي وکړي، نن د نن ورځ محمد وینا چې کومه دا غیته چې خلک په انتظار باندې ناغه خو یو ګنټه کې وشي، هغه د خاغلی ټرمپ کورودانه د ملینیا ټرمپ وینا ده، او لیفټنر جنرال مایکل فلین هغه به وینا کوي، د شانتي روډي جولیانی چې کوم د نیویارک په خوانی خاروال پاتې شوی کال په ذریعہ تر هغه حمله په دوران کې، نو هغه ټیم دغه وینا هم لا پاتې ده. او د دې نه علاوه د نن ورځ ټیم سره سم نن ټیم چې کوم نن ورځ هغه میک امریکا سیف اگین او چې امریکا به څنګه یو وار بیا محفوظ وي، نو دې حواله سره فوجیانو د فوجیانو کوروالو دې وینا وکړې دي. په دې کې مهم چې کوم نه مارکس لټرلو کوم چې په 2015 کې د طالبانو په یو ابریت کې دا غره ټیم ټول کسان د شو او د لبیا د اغه ځای یو کلی کې کسانو په ناور کړو، په غیبه باندې بیا فلم هم جوړ شو د لون سروایور، هغه پکې وینا کړی دا د شانتي په بنغازی کې چې کوم دی نو یو افسر هغه وجل شو شان د اغه مور وینا کړی دا غي په میرمن کلینټن باندې دی، وکه هم پکې کړی د شانتي د ایمیګریشن یا د ایمیګرنت یا چې کوم کډوال دی د دې د لاس چې کوم خلک دلته متاثر شوي، د غي خپل خپلوانو خبرې کړې دي، لکه یو زنانه وکیلې ویل استغیر اور بارډر پټرول کې هغه وجل شي او ناغي پکې وینا کړې وي. د نن ورځ ټیم سره سم د کډوالې مهاجرت ستونزو او امریکا تر افیخ په امنیت او سکیورټي کې کوم چیلنجونه دي، پاغي باندې وینا شي.
ډېر مننه محمد عالمگیر، او زمونږ د ټلویزیون په خبرونه کې به هم تاسو راځي پوره تفصیل به ورکوي. فلحال د پاره تاسو ډېر مننه.
ډېر مهرباني.
امریکایي چارواکي وایي چې په لویزیانا ریاست کې په پولیسو حمله کوونکې په خوانې امریکایي مرین پوزي دی چې د اتوار په ورځ کې درې پولیس فجلیو او درې نور یې ژوبل کړو. ریپورت په تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا لویزیانا ایالت کې تیر ورځ د یو تن لخوا په ډزو د درو پولیس افسرانو د وجلو او دریو جوبل کوونکي تن په جنګلو د یو امریکایي پوځي په حیث شوی ده. د پوځي چارواکو په وینا ګیون لانګ د میزوري ایالت کنساس ښار اوسیدونکي وو چا چې په پټ مخ په دغه پولیس افسرانو ډزې کړي دي. دغه تن د امریکا په خصوصي پوځ یا میرین کې د کال 2015 نه تر 2010 پورې د سارجنټ په رینک یهودا کار کړی وو او د کال 2008 نه تر 2009 پورې بیا په عراق کې هم پاتې وو. د لویزیانا ایالت گورنر جان بیل ایڈورډز نن د ګل په ورځ یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ویلي، دغه تن زمونږ خار ته د ورانی لپاره په خاصه توګه زمونږ د محافظانو نښه کولو لپاره راغلی وو. گورنر د هغه دغه حمله یا ګام یو شیطانی عمل بللی. د لویزیانا ایالت د پولیسو مشر یا سپرنټینډنټ کرنل مایک ایډمنسن بیا ویلي چې پولیس په دې خبره باوري دي چې دغه حمله کوونکي دغه ګام یوازې پورته کړی وو او ورسره بل څوک نه وو. د هغه نیت ښکاره او هغه یوازې پولیس افسران په نښه کول غوښتل. ښاغلی مایک ویلي چې پولیسو د پیښې د ځای نه دوه رایفلې او یوه 9 mm تومانچه هم موندلې ده، د کم پاړه چې ګمان کیږي چې په دغه حمله کې استعمال شوي. پولیسو ویلي چې ګیون لانګ با د سوشل میډیا باقاعده استعمال کاو. د دغه تن آنلاین یا په انټرنیټ پیژنګلو د کاسموس په نوم وه. هغه خپله یوه ویبپاڼه چلوله چې پکې د هغه لیکونه د صحت ښه خوراک او د ښه وجود جوړولو په اړه معلومات هم وو. د دې نه علاوه د هغه نه د تربیې اغیستو نرخونه هم په دغه ویبپاڼه لیکل شوي وو. د لانګ په ټویټر اکاونټ د روانې میاشتې په 14 نیټه یو پوسټ کې لیکل شوی دي چې تاسو به امریکا کې د تورپوستو یا افریقایي امریکایانو د ختمېدو په اړه څه نظر وي. د هغه لخوا په انټرنیټ خپرو شوو پوسټونو کې کله کله د تورپوستو د زورولو ځواب تشدد هم ویلی شوی. په خپله ویبپاڼه دغه تن لیکلي چې د ځنو روحاني وجوهاتو له امله هغه کالج پرېښو دی، خپل دوه ګاډي یې خرڅ کړي، خپل هر څه یې خیراتې کړي او بیا د خپلو دوو سوټکیسونو سره خپل پلارني خاورې یا افریقا ته تللی. دغه تن د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی وو. د ایالتي پولیسو مشر ویلي چې په دغه لړ کې پلټنې روانې دي او پکې ډېر معلومات مخې ته را روان دي. اخو د امریکا صدر باراک اوباما په قامی ټي وي خپله وینا کې دغه وژنې په سختو ټکو کې غندلې او زیاته کړې ده چې داسې قسمه پیښې اوس پر لاپسې روانې دي. صدر باراک اوباما په امریکایانو غږ کړی چې د تقسیمېدو نه دې ډډه وکړي. د امریکا سرکاري وکیل یا اټارنی جنرل هم د ګل په ورځ دغه پیښه غندلې او زیاته کړې ده چې یو وارې بیا کورنۍ د خپلو خپلوانو د وژل کېدو غم نمانځي. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن هم په ټویټر په خپلو پیغامونو کې د دغه پیښې غندنه کړې ده.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
د امریکې نامتو زرعي ساینسدان نارمن بورلاګ د کروندې په مت کې د بیکچه زیاتو خدمتونو کولو او په دې کې د انقلابي کارونو په سر د شین انقلاب بابا یادیږي. په کال 1986 کې نارمن بورلاګ د خوراک یو عالمی انعام مقرر کو. دا کلیزه بین الاقوامي انعام زراعت او غذائیت دپاره د نوبل انعام په نوم یادیږي او په دې کې د هغو ټولو افرادو د بنینو انسان د ښېګړې دپاره د کړو کامیابو مننه کیږي کم چې په دنیا کې د خوراک د معیار مقدار او د موجودګۍ دپاره هڅې لیکلې شوي وي. سخ کال دا انعام سلورو کسانو ته ورکړی شوی دی. په دې کې د یو نوم د کیپ ورد ماریا انډراډ دی، دویم د یوګنډا رابرټ موانگا دی او دریم د امریکې یوه زنانه زرعي ساینسدانه ډاکټر جین لو ده. دوی ته دا انعام د نارنجي رنګ د خوږو الوګانو پیداوار له د ترقۍ ورکولو په وجه ورکړی شوی دی. د ونو بوټو ساینسدانانو ډاکټر انډراډ او ډاکټر موانگه د خوږو الوګانو د فصل روزنه په داسې ډول کړې ده چې هغې کې ویټامین ای خ بی سی آر موجود دي. هر کله چې ډاکټر لو د غذایت مطالعې او پروګرامونه داسې تیار کړل چې د هغې په وجه د لسو افریقانو ملکونو په لکونو کورني صارفین د دې قسمه د الوګانو کرلو اخیستو او استعمالولو ته صلاح شول. مخ په ترقۍ ملکونو کې د انساني صحت په وده کې د ویټامین ای کمی یو ډیر خطرناک سیز دی. د ویټامین ای د کمی د لاسه ماشومان ړانده پاتې شي، د 50 کالونه د کم عمر د ماشومانو بدنونه وده نه کوي او د نسخوګي شری او د ملیریا د لاسه د دوی د مرګ خطره 2% زیاتوي. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکای د یو ایس ایډ نومې د ادارې منتظم ګایل سمیت خپل یو بیان کې د زمیدار احمد د دین نارینه او زنانه ساينسدانانو او ماهرانو د کار ستاینه کړې ده، چا چې خپل ټول ذهني او جسماني صلاحیتونه په دنیا کې د خلکو خدمتونو ته دین کړي دي. د خپل بیان په اخر کې دی انعام ګټونکو نارینه او زنانو ته مبارکي ورکړې ده، ویلي دي چې ساينس سره کله د بنی آدم پوخ نیت یو ځای شي نو په دې د خلکو ژوند بدلیږي. یقینا چې تاسو دنیا له یو ډیر ښه او د نیکه کار کړی دی.